په ټولو ولایتونو کې نصب شوی دی.
کار خو لږ لږ ځینې ځایونه پاتې دي او ننګونه مو اشاره وکړل. انشاءالله زمونږ اراده داسې ده چې په نوي کال کې د ټول افغانستان او د ولایات او ولسوالیګان د فایبر نوري سره ونښلول شي. البته دا په یو کال کې نه کېږي، په ځانګړې توګه د ولسوالیګانو مسله چې دي ډېر یو لږ وخت نیسي، خو زمونږ په پلان کې دي.
نوموړی وایي د دغې شبکې له لارې به د افغانستان مرکزي او شمالي ولایتونه له یو بل سره وصل شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت معلوماتو له مخې تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د هیواد د نفوس نیمایي برخه انټرنیټي اسانتیاوې ولري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د اف ای او یا د خوراک د نړیوال سازمان په مرسته د هیواد ټولې ځمکې سروې کړې او یوه معلوماتي نقشه ترتیب کړې ده. دغه وزارت مرستیال امان الدین حیدری وویل په دغه سروې کې د هیواد ځمکې په 15 برخو ویشل شوي چې کرنیزې او غیر کرنیزې ځمکې پکې شامل دي. نوموړی وایي دا سروې به مرسته وکړي چې کرنیزې پروژې او پلانونه په ښه توګه پلي کړي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې له 15 افغان سوداګرو سره د اقتصادي پیاوړتیا په هدف مالی مرستې شوې دي. دغه ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د 2 میلیون ډالر په ارزښت یا USAID لخوا شوې دي. نوموړی وایي چې افغان سوداګر غواړي له دغو مرستو څخه په استفادې د لاسي صنایعو، بوټ جوړونې، مبلو، فرنیچر او د خوراکي محصولاتو په برخه کې پانګونه وکړي. سپاهی زاده وایي چې د امریکا پراختیا اداره غواړي چې په روان کال کې په بلخ ولایت کې له یو شمېر نورو سوداګرو سره هم مالی مرستې وکړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاونډ 6 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 645 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنۍ
دوستانو سلامونه مې ومنئ. زه ناجیه صاحبه خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن ورځ خبرونه ځنګلې شوې شکرې ناروغۍ ته چې دا مهال یا د ناروغۍ په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده. د روغتیا وزارت چارواکي او د روغتیا نړیوال سازمان استازي د اټکل له مخې شاوخوا 2 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغۍ څخه زوریږي. همدارنګه د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورت وایي 4 کاله وړاندې لږ تر لږه 1.5 میلیونه انسانان په دې ناروغۍ مړه شول او په راتلونکي 1.5 لسیزه کې به د نړۍ 1 وژونکې ناروغي وي. په همدې موضوع نن بحث کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حنان صافی صاحب سره ملما دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست.
خوشاله اوسئ.
ډیره مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0992153 بل شمیره ده 0982215. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. نن د شکرې ناروغۍ په اړه خبرې کوو. تاسو سره که پوښتنه یې نو ډاکټر صاحب نه مستقیما مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، راځو د خبرونې په سر کې مخکې دی چې اوریدونکو ته ورشو، دې ته راځو چې دیابت یا شکر څه ډول یوه ناروغي ده ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی ستر څښتن تعالی سپېڅلی نوم او درود په چراغ د ځمکې او د اسمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زنه زه خپل تاودې هیلې سلامونه درناوي تاسو ته او تاسو د طریقه خپل ټول هیوادوالو ته چې په دننه کې دي که بهر دي تقدیموم. خدای دې وکړي چې زما غږ واوري او زه وکولی شم د دې طریقه دې ته خدمت وکړم. تاسو پوښتنه دیابېټس په باره کې ده چې دا غلطه نشي، یو څه دقت غواړي، ځکه ډیابیټس بیل مفهوم ده، شکر بیل مفهوم ده. دا ډیابیټس میلیوټس ده، اصلا یو لاتینی کلمه ده چې په قدیم کې دا نوم ایښودل شوی دی، یعنی د میلاد نه لا د مخه دا یعنی پخوانی پیژندل شوی مرض یا ناروغي ده. او دا ډیابیټوس د دوه لاتیني کلمو نه اخیستل شوی ده چې ډیا عبور یا تیرېدلو ته وایي او بیټوس خلال ته وایي. هغې داسې په قدیم کې داسې فکر کاوه چې د انسان د وجود په کوم غړي کې کوم خلال غوندې کوم ساختمان شته چې په د ناروغۍ په صورت کې د دې خلال ځینې شکره تیریږي او وزي د ادرار سره د خیالي متیازو سره تشو متیازو سره وزي. نو فکر یې کاوه چې دا دغسې یو مرض دی، نو ځکه دا نوم ورته ایښی ډیا عبور یا تیرېدلې ته وایي، بیټوس خلال ته وایي. نو د یو خلال ځینې تیرېدونکې حالت ته ډیابیټوس وایي په لاتین کې. کله چې دا نسبت ورکول کېږي شکر ته نو ډیابیټس کېږي، میلیوټوس شکرې ته وایي. او نو په همدې خاطر ټول ډیابیټ که څوک د شکرې ناروغۍ په نامه ترجمه کوي دا د کې اشتباه راځي. ډیابیټس عمومي ډول په دوه ډوله دی چې یو انسیپیډوس دی یا بېمزې ډیابیټ، یو میلیوټوس دی یا د شکرې ډیابیټ. نو د که زموږ هدف شکره ډیابیټس انسیپیډوس یا د بېمزې ډیابیټ چې دی هغه بل بحث دی، هغه د شکرې پورې اساړه نه لري، هغه بل مرض دی. او که ډیابیټس میلیوټس چې میلیوټس مزید ته خوږو شیان ته په لاتین کې ویل کېږي، لکه زموږ استاد خل چې مالټه وایي کنه، دا همدغه د قند یا د شکرې د خوږو موادو نوم ته دا نوم هغې اخلي. نو که داسې وویل شي چې ډیابیټس میلیوټس بیا د شکرې مرض یا ناروغي ورته ویلی شو. دغه ناروغي که ستاسو هدف وي نو دا یو ناروغي ده چې په د انسان په وجود کې یو دیفیکت یا نقص رامنځته کیږي، یا طبي ارګان کې یو نقص راځي، یو غده ده د انسان په وجود کې د معدې په خوا کې چې د مکتوب بیولوژیګان کې هم دا تشریح شوې ده. نوم یې اخیستل کېږي چې وایي زما په یاد ده د مکتب د دورې نه چې پانکرانس په نامه یو غده ده چې موږ تاسو په پښتو کې یا په فارسي کې کوم خاص نوم د پانکرانس ته نه لرو. نو دغه یو غده ده لکه د توري په شان بنفش رنګ لري، د معدې په خوا کې او شکل یې بیولوژیکي زما په یاد ده چې ویلو چې د سپي د ژبې شکل لري، یعنی دغه څنډې د آرې د څنډو په سر باندې کاږي وږې دي، د توري په شان دی، توري نه وړوکی دی، یا فارسي کې چې ورته تیلی یا په عربي کې توحال ورته وایي. د دې توحال په خوا کې د معدې په څنګ کې یو غوده ده د پانکرانس په نامه. دغه پانکرانس غوده ځینې برخې لري چې هغه برخو ته د مولفین دي لانګن هانس په نامه د اول ځل دپاره دغه قسمتونه یې ورته وپېژندل د اناټومي علماو. دا دوه نفر هغې په همدې خاطر په طبابت کې د همدې د نوم په افتخار باندې جزایر لانګرهانس ورته ویل کېږي. دغه جزایر لانګرهانس بیا حجرات یا ژوندکي لري د بیټا سل او الفا سل په نامه، یا د الفا ژوندکي او د بیټا ژوندکي. دغه د الفا کې زمونږ بحث نه ده، بیټا کې دلته بیا د دې وظیفه هم دا ده چې د انسولین په نامه یو ماده تولیدوي چې د دې وظیفه هم دا ده چې کله چې موږ تاسې غذا خورو دا په وینه کې په ګلوکوز 6 فاسفیټ باندې یا شپږ فاسفیټ لري ګلوکوز، دا تبدیلیږي د کولمو نه جذب کیږي ځیګر ته یا ینه ته، ینه نه وینې ته ځي. وینه کې دغه ګلوکوز 6 فاسفیټ د همدغه انسولین چې د پانکرانس د جزایر لانګرهانس د بیټاسل نه تولیدیږي هغه وظیفه هم دغه ده چې دغه ګلوکوز اخلي، ژوندک د وجود یو نارمل کاهل انسان په حدود 100 ټریلیونه حجرات لري.
بله دغه اوریدونکی اخلو بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. توخی صاحب مهرباني
وکړئ. ډاکټر صاحب او ټول ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو په خپل لینې د سلام او وړاندې.
وعلیکم السلام.
یو خو به پیشنهاد درته وکړم چې تاسو دا په همدې سیم شمېره باندې د کار نه کوي، کوم دا په تخنیکي همکارانو باندې فعال کړو، ډېره مننه. او له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې د شکرې د ناروغۍ علامې او څه ډول شانې معلومي د انسان څه وخت پوهېږي زما د شکرې ناروغۍ ده، څه علامې لري، څه قرینې لري، موږ څه ډول پوهېږي چې په موږ شکره پورې ده یا موږ په دې مرض باندې ملوث یو. ستاسو په موجود د خنړې نړۍ مننه.
ډېره مننه توخی صاحب. شمیرې په اړه تاسو وویل نو موږ تخنیکي همکار دغه ستاسو پیغام یې واورېد، حتمن دغه ستونزه به حل کړي. او راځو د شکرې ناروغۍ نښو نښانو په اړه به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ګرانه وروره، ته زما خبرو ته غوږ کېږه، ان شاء الله سوال حلېږي. نو ما تاسو ته ارزو کړه چې دا دغه یو ناروغي ده چې هماغه انسولین په نامه کومه ماده چې ده دا د پانکرانس د جزایر لانګرهانس د بیټا سلټن د تولیدیږي، او دا په وینه کې وظیفه هم داده چې دا ګلوکوز اخلي، ګلوکوز 6 فاسفیټ، او د سره یو ځای کېږي. دا سبب د دې کېږي چې ګلوکوز د وینې نه واخلي، ژوندکو د وجود ته چې ټول وجود د ژوندکو یا د وجود ساختمانی واحد یعنی ټول وجود د ژوندکو یا حجراتو نه جوړ دی، چې مر طرز وکړي چې په یو ځوان نارینه کې خځوي چې ځواني مرحله ته ورسیږي، د په وجود په حدود د 100 ټریلیون چې یو ټریلیون تاسو معلومه ده 1000 میلیارډ ده، او دغه 100 ټریلیون په حدود کې د انسان په وجود جوړ دی، د 100 ټریلیون ژوندکو یا حجراتونه. دغه هر حجرې ته د ګلوکوز 6 فاسفیټ د وینې نه انسولین اخلي، داخل د حجرې ته وړي، هلته په احتراق رسیږي، سوځي. لکه څنګه چې موږ تاسو د سون مواد په بخاریو کې سوزو، دغه سوزي هلته و رخل احتراق باندې رسیږي، او د دغه سوزیدو په نتیجه کې البته د اکسیجن په موجودیت کې چې وینه اکسیجن وروړي، د د په وجود کې چې وسوزید انرژي تولیدیږي، دغه انرژي یا دغه پوتنسیال یا دغه طاقت چې موږ تاسو کې دی چې کار کوو، دغه دم دې نه پیدا کیږي چې شپږ مالیکوله اوبه، شپږ مالیکوله کاربن ډای اکساید تولیدیږي او انرژي ازادي. نو کچيري دغه انسولين د جزائر لانګرهانز نه یا تولید نشي او یا تولید شي خپل ماين بيولوژيکي موثریت یا تاثیر د لاس ورکي، نو په دې وخت کې ګلوکوز دې بځې حجراتو ته لاړ شي، په احتراق ورسي، انرژي تولید کی، په وینه کې باقی پات کی، نور د وجود ټول حجرات په لګښته کیږي، یعنی غذا نه ورسیږي، او په وینه کې مقدار برعکس ډیر لوړ ځي. نو ټول نښې نښانې چې پیدا کیږي په وجود کې، ټول غیر نورمال روسي حادثې جریانات چې په وجود کې راځي، اساس بنیاد دا نقطه چې ګلوکوز په وینه کې مقدار جګ ځي، په اساس د هغه د نه تولید یا د بیکفایتي د انسولین د کبله دا حادثه رامنځته. وخت چې په مقدار د ګلوکوز په وینه کې لړ لړ، نو غلظت د وینې د ګلوکوز د موجودیت پر اساس لړیږي. کله چې دا پښتورګو کې فلټر کیږي، ګلوکوز مقدار چې د 200 میلی ګرام نه په ډیسیلیټر یا سلسی کې زیات شي، نو په ادرار کې ځای کیږي. نو په همدې اساس ته چې ان په میلاد نه د مخه به د طب علماو دا خبره کوله چې دیابیتس نومې چې پیښه په همدغه وجه چې ګلوکوز تیریږي، فکر کوو چې یو خلال ځینې دا ګلوکوز عبور کوي تیریږي، نو دې ته نوم د دیابیتس کیښود. او دغه ګلوکوز مقدار چې په ادرار کې ځای کیږي، په همدې اساس ته چې د میلاد نه مخکې د طب علماو دا ویلي چې د شکرې د ناروغۍ ناروغان خالی متیاز یا ادرار خوږ ده، شکر پکې ده کنه.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د تاریخچې په اړه مفصل معلومات مو ورکړل، را به شو دې ته چې د شکرې ناروغۍ هغه اصلي نښې نښانې څه دي ستاسو په نظر؟
او دا وایم درته، هغه اصلي نښې نښانې همدغه ځای نه شروع کیږي چې یو خانه دغه شکر چې مقدار په وینه کې لوړ دی، غلظت لوړ شي په وینه کې، په وینه کې چې باقي پاتې شو، دلته د ځان سره غلزه چې زیات شو ځان سره د وجود مایات ځای کوي، مایات ځای کوي او ګلوکوز ځای کوي. نو مایات چې زیات کړي معنا دا چې ادرار د دې ناروغانو تشې متیازې ډېری علت هم دا ده. دوم دا چې کله چې چونه ادرار ځای کوي ډېر مایات ځای کوي اوبه ځای کوي په خالي متیازو کې، نو په همدې اساس ده چې دا ناروغان احساس د تنده ډېر کوي، ډېر اوبه باید وڅښي ځکه ضایات یې ډېر دي. او درېیمه خبره اساسي هم دا ده چې چون هغه ماده چې باید انرژي ترې نه تولید شي ټول وجود ته نه توضیح کیږي، نه تقسیمیږي حجراتو ته، په داخل د وینه کې پاتې کیږي. نو هغه احساس د لږې کوي.
یو اوریدونکی د هلمند د دوی پښتنه اخلو، بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو سلامونه او د زجر د ټول اوریدونکو سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
زما پښتنه وه مال دغه مرضي د دغه د انتقال طریقه یو انسان څخه بل انسان څنګه انتقالیږي، یعنی انتقال طریقه لري او څنګه
انتقال طریقه لري او کنه، په دې اړه به ډاکټر صاحب معلومات درکړي. له تاسو مننه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
نو هغه د مخکې ورور سوال یو څه تکمیل کوم بیا به د سوال ته جواب ورکړم. نو اساسي دي ته درې پښې یا سپایه د ډیابیټ وي د شکرې د ناروغۍ ډېر اساسي نښې دا دي چې دا مریضان دې ته په طب کې پولی فاجا پولی ډیپسیا پولی یوریا، یعنی ډیر خوري ډیر سکی او ډیر متیازه کی. دا خو ډیر غټي او واضح نه کیدی. غیر د دینه دا ناروغان چون انرژي په ټولو انساجو ته نشته، نو په دې اساس ټول وجود متاثر ده او خستګي کسالت زلګي او د کار د کولو ناتواني دا هغه کی چې ورسته کې د سترګو دیدې مختل کیږي، وجود په خیو لاسونه کرختی احساسوي او خارښت په مختلفو درجو پکې پیدا کیږي او د اطرافو یا د پښو د لاسو دردونه د احساسوي. په نارینه و کې بیا ډیره ښه نښه یوه دا ده چې د عدم اقتدار جنسي یا د مقاربت توان استاستا دی د لاسه ورکي، چون دا داسې یو ناروغي ده چې ټول وجود ته د انرژي د رسولو هغه میتابولیزم یا استقلاب یا د انرژي د تولید سیستم برهم کیږي. دې سره نه تنها د ګلوکوز یا د ګلوکوز سکس فاسفیډ کاربوهایډریټ اب نارملټی یا غیر نارمل حالت رامنځته کی، په وجود کې د شهم یا د غوړ او د پروټین چې دا درې منبع اساسي د غذا دي دغه هم مختل کیږي او میتابولیزم استقلابي یا هغه سیستم د تغذیه د ټول وجود دا ګډوډیږي. نو ټول مشکلات چې د ناروغانو ترازی بنیاد او اساس دغه شی تشکیلی چې په مختلفو درجو د پرمختګ د مرز کې مختلف نښې نښانې د ځان ورکوي، خو ډیر اساسي دغه دي چې ما تاسو ته ارزو که بیا اوریدونکو څخه پوښتنه دي کولای شم په تفصیل ورته وایم. او د دې بل ورور پوښتنه دا وه چې دغه ناروغي څنګه د یو انسان نه بل انسان ته انتقالي. نه ورور، دا د کمساري ناروغي نه ده، نه کوم میکروبي سبب لري چې د یو انسان نه بل انسان ته د تماس په ذریعه دا انتقال شي. البته صرف په بعضې حالاتو کې ارثي منبع او منشأ یا مساعد زمینه لري ده چې د والدینو نه کیدلی شي چې په جین معیوبه کې چې هغه سیستم چې ارثیت د مور و پلار نه اولاد ته انتقالی دا کیدلی شي چې د مور و پلار نه د جین معیوبه کې د مور و پلار یا د والدینو نه اولادونو ته انتقال شي، یو مساعد زمینه ارثي لري نه ساري. نو دې کې تشویش مه کوئ، دا ساري ناروغي نه ده.
بلې، ذاکر الدین له خوست نه په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ، ذاکر الدین له خوست نه. مهرباني. موقعیت تم لگ تغییر ورکه چې ستاسو غږ پرې کیږي. د دوی اړیکه کې څه مشکل و او اړیکه هم پرې شوه. بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه، مهرباني. ښه، د دوی غږ سم نه راځي، فکر کوم څه ستونزه ده او بل اورېدونکی به واخلو. مهرباني. السلام علیکم. ډاکټر صاحب، بل اورېدونکی مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم. میشه فورته ګپ بزنی؟
مهرباني، مشنویم.
تلفون جناب استاد
د ډاکټر صاحب شمیره به تاسې له تخنیکي همکار نه واخلئ. ډاکټر صاحب، راځو د شکرې ناروغۍ په اړه نورو پوښتنو ته. ستاسې په نظر شکرې ناروغۍ نورو کومو ناروغیو ته زمینه برابروي؟
هو، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او دا هغه ناروغي ده چې کله د انسان په وجود کې پیدا شي، دا یو خاصیت همدا ده چې پر مخ ځي، یعنی د انسان وجود هر ورځ متاثره کوي. ځکه ما تاسو ته ارزو کوي چې ټول آزاد وجود چې د حجراتونه ژوندکونه جوړ دي او دا هر ژوندکه ته غذا نه رسیږي، دا متاثره کوي. خو ډیر زیات مهمه غړي چې دا متاثره کوي په اوله درجه کې د انسان حیات د خطر سره مواجه کولی شي او کوي، هغه د قلبي وایي یا د زړه د رګونو ناروغیانې دي چې په مختلفو درجو کې سبب د دې کېږي چې د زړه او د رګونو وژونکي ناروغي رامنځته کړي. چې هغه هدا خپله د لادونه وژونکي خطر نه لري، لکه د دې اختلاطات یا رامنځته کېدونکي ناروغي چې د دې په بیس کې راځي هغه ډیر خطرناک دي، چې په اوله درجه کې د زړه د زړه او د رګونو دی، په دومره درجه کې د دماغ دی، په د سترګو د
ښه. ډاکټر صاحب، بل اورېدونکي ته به ورسو. عبدالقادر خان له کندهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم مهرباني. اغلی سفری سلام پر تاسو باندې، پر ګرون متخصص ډاکټر صاحب باندې. عبدالقادر تکی نیم د کندهار.
مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب. مهرباني. جناب ډاکټر صاحب، د یادې ناروغي پوشش د انسان د بدن په مرزي څو اندازې پورې د پوشش ساحه پراخه ده، یعنی که انسان په بدن کې د یادې مرزي علاج ونه وسي یا علاج ونه سي، د یادې ناروغي څخه به نورې کومې ناروغي د انسان بدن ته ګواښ متوجه کړي چې انسان باندې اخته کېږي؟ او دې تر څنګ انسان ته څه پکار دي، یو شخص ته څه پکار دي مخکې تر دې چې خدای ناخواسته په دغه مریضي باندې مبتلا کېږي، باید څه وکړي چې دغې مرضۍ ته ګواښ وي؟ هغه په کوم مواردو کې کوم مواد دي تر بیا ښې چارې په خدای وسپاره.
ډېره مننه کوو له عبدالقادر خان، مهمه پوښتنه وي. ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو.
ورور ته زموږ سلامونه او درناوی. ستاخه پختنه د ورور د محمد تاسو ته مخکې ارزو که تاسو زما غږ اورېدلی، ما وویل چې د ناروغي یو ځانګړنه هم همدغه ده چې په وجود د انسان کې چون ټول حجرات متاثره کوي د وجود، او د انسان وجود د حجراتو نه جوړ دی. مخکې مې عرض وکړ چې سل ټریلیونه حجرات دي، دغه یوه حجره هم د دې د تاثیر نه خلاصیږي، دا د تاثیر لاندې، یعنی په دې معنا په ټوله کې دا ناروغي د وجود هیڅ غړی سالم نه پرېږدي، ټول غړي کولای شي چې متاثره کړي. خو ډېر مهمه چې وژونکی تاثیر پې کوي هغه د زړه او د رګونو ناروغي دي، چې په نه تنها د خپل زړه کې د رګونو، بلکې په دماغ کې، په پښتورګو کې، سترګو کې، په پښو کې، په وړو کولمو کې. دا یو ناروغي په نامه د طبي اصطلاح اتروسکلروز ده چې دا رګونه تنګیږي او شخیږي. تاسو ته معلومه ده چې رګونه په دوه ډوله دي، په صورت عموم چې وریدونه دي شریان دي. شریانونه چې دي پاک او صاف وینه د زړه نه وړي وجود ته چې ټول غذایي مواد رسي، وجود ته اکسیجن رسي. که چیرې دغه رګونه تنګ شي او یا بند شي، نو تاسو ته معلومه ده چې هغه مربوطه غړی د غذا د اخیستلو نه محرومیږي، یعنی نه پکې تبادله د غازاتو د کاربن ډای اکساید د اکسیجن د اخیستنې او تبادلې خاصیت د لاسه ورکوي، یعنی په کمبود د اکسیجن یا په کمبود د غذا مبتلا کیږي. چې په هغه کې ډېر عمده غړي همدغه دي چې ما تاسو ته نوم واخیسته. البته په ټوله کې ما تاسو ته ویل چې ټول غړي متاثره کولی شي، خو ډېر زیات چې د انسان حیات او ژوند په خطر کې غورځوي هغه همدغه د زړه او د رګونو ناروغیګانې دي، چې د زړه په رګونو کې هم سبب در مختلفو درجو ناروغیګانو کېږي، او په دماغ کې، په سترګو کې، په پښتورګو، په وړو کولمو، په پښو کې، تر زیاته حده په دغه غړو کې زیات بد تاثیرات غورځوي. نو د دې په خاطر چې دغه غړي د دې ناروغۍ د تاثیر تر یو حده محافظت وشي، نو زما توصیه ټولو ته دا ده اول چې کوشش وکړي چې دا ناروغي د ده وجود ته رای نشي، او په دوم قدم کې که چیرې راغی دا بیا هغه شرایط چې مربوطه ډاکټر سره په مفاهمه کې یا د خبرو د لارې په خپل سر نه درملنه وکړي او نه غذا وخوري. دا ناروغان ځان ته خاص غذایی یا د خوړو رژیم غواړي، او په دوم قدم کې په هر مرحله کې په هر ټیپ کې د مختلف اشکال او ډولونه لري، په هر حالت کې یو هر څوک په دې نشي پوهېدلی، نو متخصص ډاکټر ته ضرورت دی چې دی د مربوطه ډاکټر سره په مشوره کې خپل هم تداوي تنظیم کړي، هم خپل غذایي رژیم تنظیم کړي، چې دا ناروغي ورته راغله هغه پیشرفت ونه کړي، مخکې لاړه نشي، زیات تغیرات په وجود کې رانولي، او که نه یې چې دا اصلا په ناروغ اخته نشي. په همدې اساس ده چې طبي توصیه هم دا کسان چې عمرې د سلویخو نه واوړي، دوی ته زموږ توصیه همدا ده چې په هرو درې کالو کې یو وارې خپل وینې شکر د خواږه معاینه کړي. که چیرې اخته وو نو باید معاین ډاکټر د معالجې او درملنې لاندې، او که اخته نه وو په هر درې کالو کې باید حد اقل کم تر کمه، که نه هر کال باید وګوري، اما کم تر کمه لازم دا ده چې په هر درې کالو کې باید نورمال سړی، خصوصا هغه کسان چې عمر د څلوېښتو پنځه څلوېښتو نه واوړي، او په دوم قدم کې هغه کسان چې مهرباني
ډېره مننه کوو ډاکټر صاحب نه.